نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
درما څور ورس پر ورته ګوري به ورته چې ګه شکار او ګان کور دی اخشاکه کور په کې مرمالداري او دې قاني کور نه وي به قاني کور نه دي نو اکثر خزه په داس مشکلات کې اختري او کوي پلارو کورنم اکثر داس وخت کې د خپل اولاد نه به حمایت نشکوره.
زینی کورنۍ لخپلې ګور نه د ماشوم لزیګون څخه ورسته هم ډیر ژر د تمل لري چې د کور ټولې چارې سرته ورسوي. د ډول کورنۍ وکړنې چې لخپلې ګور سره کوي کومې بدې پایلې لري؟
نور زمونږ په سوک آسانۍ دور نه ورکي سوک سره دوستی نه کوي دا خبرې خو ډیر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي.
نن امدا موضوع سیروم ملتی هم وکړی. قدر من اردون کو خای تاسو هم لیدلی یا اوریدلی وی چې ځینې کورنۍ کله چې زوی ته واده وکړي د کور ټولې چارې چې په هغو کې درانه یا شقه کارونه هم وي انګور ته ورلغاړي کړي. انګور هم د دې لپاره چې ګزاره یې وشي غږ نه پورته کوي. په پټه خوله ټوله ورځ له جارو نیولې تر اشپزي پورې ټول کارونه کوي. دا ښځې وایي چې د خسر کور دومره په دوی د کار فشار راوړي چې ان د ناروغۍ پر وخت هم ورباندې کوي. په دې اکله د یوې مېرمنې خبرې اورو.
پنج اولاد دارم. هر دفعه که ولادت کردیم کسی کدیما کمک نمیکرد یا خوشو یا ننو یا زنیوار هر کس میگفت.
پنځه اولادونه لرم. هر جلمه چې ولادت کړی چاله ما سره مرسته نه ده کړی. خواښین درور دلې ورخې ځي هر یوې به ویل چې پورته سه خپل کار وکړه. ما هم ټول درانه کارونه کول میلمانه به و یو من دوه من اوړه مې خپله لمدول. د ماشوم د پیدا کېدلو مې څو شپې وتلې وې چې خوښې مې بړستن توشاکه بالښت په اوږه راکړل. ویل یې دا پورته که بام ته یو خېجوه چې وچ شي. هېچا هېڅ ډول مرسته نه راسره کوله. هماغه دردونه اوس هم زما په ځان کې لا پاتې دي. د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو وایي له بده مرغه یو شمیر افغان کورنۍ چې کله زوی ته واده وکړي نونګور ته د لور په سترګه نه بلکې د یوې نوکرې په سترګه ګوري.
زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لږ لوس ولري یا هم د پلار د کورې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لسته وي اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایسي دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړې باید د ټولو فرمان ومنې د ټولو غلامي وکړي ده په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي نو اینه داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دی چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدورې په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدورې په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم. البته زه یو حق لرم که نه لرم. ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوسته، هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودی چې باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا اګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
هغه ښځې چې د ماشوم له پیدایښت څخه وروسته له دوی سره د ښه چلند پر ځای تاوتریخوالی کیږي او د کور کارونو ته مجبوریږي، په دوی باندې کوم بد اثر کولی شي؟ میرمن نادیا چې پخوا د ښځو د حقونو فعاله وه، په دې اکله وایي:
زړه تنګوالی پیدا کیږي، انده کرنجه کیږي، نه غواړي چا سره خبرې وکړي، غواړي تنها اوسي. کار څه وخته کوو، ډېر ښه په شوق مخته وړ، مصروفیت یې درلود، هغه ورځ په ورځ کمیږي، هغه علاقه او شوق کار ته نه لري. خپله نفر وایي: وایي زه ډېر بد احساس لرم، احساس د خستګۍ په ټول وجود کې کوم، او هېڅ شي مې له وسه نه کیږي. هغه فکر کوي زه تنبله شوې یم، حتی د ډوډۍ په خوند مزه وایي نه پوهېږم، هر شی راته هغه وخت خوند لاسه ورکړی. سارو وازه تم توجه نه کوي، ورو ورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کوي، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه غواړي سي خبرې وکړي، فقط په یو جی کې غواړي کینی پردې کش کړي، خپل ځان سره په خپلو غمو کې ډوبوي.
هغه کورنۍ چې هر وخت په تیره بیا دنګور د ناروغۍ پر وخت په هغې باندې له توان څخه پورته کارونه کوي، دوی خپله کوم زیان کولی شي؟ لافغان لیکوال اوګی امیل څخه یې اورو:
نور زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستی نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره اسانه ده. دغه ښه رویه، ښه وضعیت هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینه یو بل ته وي. هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي، هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی اجبال بیا وایي چې له یوې خوا خو د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په کلیو بانډو کې صحي کارکوونکي نشته چې د امیدوارۍ پر وخت له ښځینهو سره مرسته وکړي. له بل لوري څخه که چیرې په کورنیو کې هم له دوی سره بد چلند کیږي، دا به دومره بدې پایلې ولري چې بیا به یې جبران ناشونی شي.
صحت په برخه کې دوی کوم فعالیت کولو، کلی په کلی به ګرځېدل، ناروغانو ته به پوهاوی ورکولو، د ښځینه ناروغیو په هکله باندې هغه پوهاوی اوس بند شوی دی. صحت په برخه کې چې کومو ښځو کار کولو، هغه اوس کلی په کلی نه ګرځي، حتی د هغوی فعالیت بند شوی دی. ښځینهو سره اوس هغه کومک نه کیږي. دوی ته به چې رواني ناروغیو په هکله باندې کوم پوهاوی ورکول کولو، هغه پوهاوی اوس سټاپ شوی دی. یعنی څوک نشته دي چې هغوی ته هغه پوهاوی ورکړي. هماغه ښځینه نچ په خپل کلی ولس کې کوم دود او دستور لري، د هغې له مخې یو بل ته یو پوخه یو لار ښیي، خو نور هغه مؤسسات اوس نشته دي چې دوی سره به همکاري کوله. د ولسوالۍ اړوند روغتون کې یا د کلیوال چې کوم روغتونونه دي په سیمه کې، په هغوی کې ښځینه کارکوونکي شتون لري چې که ښځینه څوک وکولی شي چې تر کلینیکه پورې لاړ شي، هغوی ته واکسین ورکړي یا بل څوک ورکړي. خو ځینې سیمو کې کلینیکونه ډېر له کلو څخه لرې دي، هغوی ښځینه نشي کولی چې کلینیک پورې لاړ شي، دوی خپلې پیسې مصرف کړي، یا کراته هغه ځي پورې موټر ځان ته ونیسي، بیا دوی څه دوا ته چې اړتیا لري هغه دوا ترلاسه کړي. مخکې به کور په کور ښځینه کارکوونکي د صحت په برخه کې ګرځېدلې، د کرونا ضد واکسین به ورکولو، چې هغه هم اوس بند شوی دی. او ډېری کورونو کې ناروغان شتون لري چې هغوی حتی د کلینیک ته د تګ وس نه لري. شخصي روغتونونو پیسې خو هېچا سره نشته، د اقتصاد صفر سره ضرب دی. د خلکو مشکل په دې سیمه کې ورځ په ورځ زیاتیږي.
سایما خو ګرنی چې دم غړی هم د کلیو بانډول خدو سره په آنلاین ډول دی دوی د ستونزو په اکلم مشوره کوي، وای چې له بده مرغه په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې اوس هم له خدو سره هر وخت په تیره بیا چې دوی ماشوم نړۍ ته راوړی وي د ځینو کورنۍ له خوا داسې چلند کېږي چې هغه مناسب نه وي.
مثلا په دې پوهېږي چې یوه ښځه کله حمل اخلي هغه د هغې نه بچه هم مثلا دو ورته پاملرنه وکړي، یا کله چې هغه ولادت کوي بیا وروسته د ولادت نه مثلا هغې ته څه رقم پاملرنه وکړي، څه رقم یې تغذیه کړي، څه رقم غذا ورکړي، ورته څنګه یې ډاکټر ته بوځي، څنګه یې کلینیک ته بوځي. او ځینې کورونه چې په لرو پرتو سیمو کې دي، یعنی هغه ته بېسوادي حاکمه ده، یعنی سواد نشته، مکتب نشته، تعلیم نشته، نو په هغې کورو کې همیشه د ناوې نه رقم کار اخیستل کېږي لکه د څارویو غوندې، که هغه مریضه وي که هغه جوړه وي. نو چې کله یوه ښځه ولادت کوي او حتما درېمه څلورمه ورځ پورې ورته ګوري، بیا ورته جیګه شکار وکړه ګڼ کور دی، حتما په هغې باندې په اوړه مثلا هغې کې ډېر ترانه کارونه پرې کوي، شاخه کارونه پرې کوي، مالمالداري او د قانوني کارونه وي، بېقانوني کورونه دي. نو اکثر ښځې په دغسې مشکلات کې اخته دي او کوي، او د پلارو کورونه اکثر داس وختو کې د خپل اولاد نه به حمایت نشي کولای، ځکه دا رواجونه داسې دي چې ماشوم باید میړه کره پیدا شي او ښځاتمن باید میړه کره اوسېږي. نو دا مشکلات دي چې دا کار باید دوی ونه کړي، ځکه دوی باید پوه شي چې کله ښځه ولادت کوي تکلیف یې اول خو دا شي هغه بشاره، کله مثلا ماشوم یې په ګیره کېږي څه رقم چې پاملرنه هغې ته وشي، څه رقم چې هغه تغذیه شي، څنګه دوا ته رسیدګي وشي، دا باید لاړه شي، واکسینونه باید پوره شي، میاشت ته باید ډاکټر وګوري او ماشوم وګوري، د ماشوم وضعیت وګوري، حالت یې وګوري، د هغې شیانه خو خلاصه ده. ځکه مخکې اولیه کومکونه دا په کلو بانډو کې لرو، اوس فکر کوم چې میډوایفن په ډېر سختۍ سره پیدا کېږي، په دې خاطر باندې چې کله به دوی ولادت کوي اول خو ولادت هم دو غیر صحیح دی، مطلب دا چې دایا یا منګو تاسو ورته څوک چې ولادت ورکوي، یعنی هغه ایجوکیټډ ښځه نه ده، نو یعنی تعلیم نه دی کړی، چې هغه څه رقم ولادت ورکوي، کله ماشوم ځای شوی، کله مور ځای شوی، او کله متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي چې کله مور روغتون ته رسو په بد حالت سره مخ کېږي، نو روغتونه پورې ځای کېږي نه پاتې کېږي، ځکه موټر امکانات نشته، د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب دی. خو بیا هر پار صورت کې په کور کې ولادت کوي، اور ولادت غیر صحیح دی، کله ماشوم ته مثلا نیمې خراب شي، یا تیتانوس شي، یا مور تیتانوس شي، نو د هغې نه وروسته بیا که دا مور بیچاره استراحت هم ضرورت لري، قدم څلوېښت ورځ پورې باید دغه کارونه په دې باندې ونیشي. فامیلونه دغه شی نه مرادوي، ګڼو کورونو کې ورته وایي چې مثلا اکثرا نوبت وي په کار باندې، جالب خو دا وي چې نوبت وي، نن به ته ډوډۍ پخوې صاحب زه پخوم، نن به ته کالي انځي صاحب زه انځم، ګڼو کورو کې دغه رواج شته متاسفانه.
بله، له رواني اړخه کله چې یوه مور ماشوم نړۍ ته راوړي دا څومره حمایت ته ضرورت لري، هم د خبرو لخوا هم له فزیکي اړخه چې په دې باندې کار ونیسي، څومره دا دې ته ضرورت لري چې باید دې ته پاملرنه وسي.
ښځه غیر دی چې ماشوم راوړي، حتی که هغه مثلا واده نه وي کړی، عادت ماوار مریضي وي، دا یو خاص پاملرنې ته ضرورت لري. دې کې یو خاص تغیرات راځي، د محبت نظر نه دی کې تغیرات راځي، او بیا دا چې مور ماشوم پیدا کوي، نو دې ته ډېر پاملرنې ته ضرورت پدې ده، ځکه چې دې وجود نه یو بل انسان پیدا کېږي. فکر وکړه هغه کلسیم دې په وجود کې کمیږي، د پوره وینې ته ضرورت لري، د پوره ویټامین ته ضرورت لري، هر څه ته ضرورت لري، چې باید دغه ټول شیان ته یو فامیل رسیدګي وکړي او پاملرنه ورته وکړي. او په اول قدم کې مسؤلیت یې د مېړه دی، بیا په دویم قدم کې مثلا د خواښې د خسر څوک چې په کور کې مشران دي ورسره اوسېږي، نو په دې خاطر باندې دوی باید ورته جدي پاملرنه وکړي، هم د دې خوراک ته، هم د دې استراحت ته، درانه کارونه باید پرې ونهشي په هغه وخت کې، خصوصا په دریو میاشتو پورې درانه کارونه باید خودداري وکړي، دې باندې ونه کړي، او وروسته د ولادت نه باید خاص پاملرنه ورته وکړي، ځکه چې په آینده کې دا وکولی شي نور ولادتونه په نورمال شکل باندې ترسره کړي، دا خاص پاملرنې ته ضرورت لري.
بله، ولې په یو شمېر کورنیو کې له ښځو سره داسې چلند کېږي؟ سمه ده، موږ او تاسو په کلیو بانډو کې داسې کورنۍ لرو چې هغه دوی دغه د پوهې سطحه یې ټیټه وي، په دې نه پوهېږي، مګر یو شمېر داسې کورنۍ دي چې هغه د پوهې سطحه یې لوړه وي، مګر بیا هم هغه کوم څه چې خپلې لور ته غواړي ګور ته یې نه غواړي، یو ډول دوه ګونی چلند ورسره کېږي. اصلي علت تاسو څه ګڼئ؟
په دري باندې موږ او تاسو یو ځل مسله لرو، یک بام د هوا کنه تعلیم نشتون دی کنه، او دویم دا چې مثلا یا سړی تعلیم لري نو تا ډېر معلومات شاید ون لري په دې اکله چې ښځه په دغه حالت کې څه رقم حالت سره مخ کېږي او که چېرته بیا دغه سړی یا دا کور هم تعلیم ولري او هم پوه شي هم آګاهي ولري بیا یې دا کار ورسره کوي خو دا خپله دغه دی تاوتریخوالی دی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی چې په کورونو کې ترسره کېږي ورسره او ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي هلته په خاص موارد کې چې دې ضرورت لري پاملرنې ته دا ضرورت لري غذا ته دا ضرورت لري دوا ته دا ضرورت لري استراحت ته دا ضرورت لري تفریح ته دا ضرورت لري ښې خبرو ته نو دې سره نه کېږي تخمله تاوتریخوالی دی چې ترسره کېږي د ښځو سره
دلته څومره عقده رامنځته کېږي دغه مور بله ورځ جوړېږي په هر رقم چې خاص وله کې سختې ورځې تېرې کړې کې ډېرې ډېرې زیاتې ستونزې تېرې کړې بلاخره دا راپورته کېږي او کار کوي څومره دلته عقدې رامنځته کېږي او په راتلونکي کې بیا کورنۍ ژوند تریخېږي بلاخره دا مور هم بېرته د کور خلکو سره هغه ښه کولو ته زړه نه کېږي
مقدی هم دغسې نه راپیدا کېږي کله چې یو مور مریضه وي کله چې یو څوک نه وي کور ته ځي واده کوي نو کله کله موږ ګورو کله وراندار ملامت شي کله اندرېندې ملامت شي دوه طرفه کله کله ملامت وي یوازې سنیم چې اندرېندې او پاخېندا کار کوي کله کله انګورګانې مثلا کوي تاوتریخوالی د فامیل سره کوي او دا عقدې د همدغسې نه راپیدا کېږي همدغسې نزاکتونه چې کله کور کې پیدا شو دې ته پاملرنه ونشي دې ته توجه ونشي او دې سره بد سلوک وشي نو دې اتمه نقبه په زړه کې پیدا کېږي بیا چې کله دې تم چانس په لاس ورسي دا بیا نه کار کوي بېرته د خپل خسرګانۍ سره د خپل لورونو سره د خپل خواښ سره د خپل خسر سره د خپل اندران سره او دا کور کې خدا پاک به داسې فکر وکړي چې زم لور لرم نن کدا زما ګور د بل کو نه راغلی نه زه دې توجه نه کوم سبا زما لور ودیږي او بل کور ته ځي شاید زما د لور سره هم دغه څه وشي او هم داسې کېږي څومره تجربه چې زه لرم څوک چې په خپل کور کې خپل ګور نه آرامه کوي څوک چې خپل کور کې خپل ورندار نه آرامه کوي پاینده کې دغه ورځ هم داسې نه آرامه وي
بله نو په دغه سی یو وضعیت کې با کورنۍ او ته څه ویل ولرو چې هغه یو بل مشهور خبره دا وای کارده میګرده نو یو وخت بل خرم دا چلند کیږي وسره څه ویل تاسو لري دا ډول کورنۍ او ته
زه دا کورنۍ ته دا ویل لرم که چې تاسو پردی خلور خپل ځای ته کوئ نو که تاسو ته ځای نه وي نو دا پردی خلور تاسو کار نه راتله اول خو په دې شکر وباسئ چې ځای لرئ ځکه خلک چې زمن نه لري د هېچا لور باندې دغو کړه نشته نو چې کله تاسو په دې پوهېږئ چې ځای لرئ او ځای ته ځئ یو ځای کې خپل وي کوئ اوله کې چې ځای بیا ډېر ښه صفتونه هم ورته کوئ د خپل ځان د خپل کور د خپل ځای او کله چې دا جلکې دلته راشي تاسو کړه کله راوي راشي بیا نو روي ته تغیر ورکوي همیشه کوښښ کوي چې مثلا زوی ته هم داسې ذهنیت ورکوي چې ښځه در باندې زور نه شي چې زوی کله مېړه یوه خبره وایم د ښځو منی الوې دا ښځه ده په عامه اصطلاح وایي دی د ښځې منی و ځینې نور لقبونه به یې ورته ورکوي که نه نو دا هغه حالت دی چې کله چې کور تاسو راواده وایي کور ته راځي فکر کوي چې هغه هم ستاسو اولاد شو هغه ستا د زوی په نوم ناسته ده هغه ستا اولاد دی او ستا آینده ټول همدغه کور سره ده ځکه خپلې لورګانې ودېږي زه بل کور ته ځي په هغې به بل کور آباد وي ستا کور چې آباد دی په دې کور د آباد که چېرته ته پرې مهرباني وکړې ته پرې ځایره اوسې ته ورسره ښه روی وکړې ښه سلوک ورسره وکړې په اوایلو کښې شاید هغه ستاسو د کور په عاداتو بلده نه وي شاید تاسو د کور په ناسته ولاړه بلده نه وي دا هر څه باید مهستې مور ته یې باید ورته ور وښیې ورته وایوئ نو که کله دغسې روینه تاسو کار واخلئ نو انسان تابع د احسان دی دویم چې کله مثلا تاسو زړېږي تاسو د خپلو نه غورځېږي دی مجبور مکلف ته دغسې خدمت تاسو وکړي لکه د خپل مور پلار خدمت چې کوي ستاسو خدمت یعنې باید دیم حتمانې کوي نو ښه خبره هم دا ده چې کله انګلینډ ته راواده وئ تاسو من حیث د یو انسان من حیث خپل اولاد هغې ته حکم حقونه چې په خپل اولاد ته یې غواړئ هغې ته هم باید خپل کور کې ورکړئ
بله که اغو انګورګانو ته هم یو څو خبرې تاسو ولرئ چې ورته چلند سره کېږي د خسر په کور کې کله چې ماشوم نړۍ ته راوړي نو هغه کوم رویه چې له یو ناروغ سره باید وسي دوی سره نه کېږي دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ
یعنې کله چې ماشوم په یو کور کې پیدا کېږي دا یو خاص حالت دی د یو روغې ښځې او د یو ناروغې ښځې تر منځ باندې متضرره ده هغه باید هره خبره غټه وانخلي تشویش ورته ونه کړي اول خو دا ده چې هغه باید د خپل مشکلات د خپل مېړه سره مطرح کړي ځکه هغه بهترین همراز د سړي په ژوند کې هم ښځه او خاوند دي خپل مېړه ته ورته وي چې د حل لاره ورته پیدا کړي که بیا هم نه کېدای شي مثلا دی خپله پوهېږي خپل خواښ سره کښېني خپل خسر سره کښېني خپله ستونزه ورته وي او په ارامۍ د هغونه غوښتنه وکړي که بیا هم نه کېد حوصله دې وکړي ورته او حوصله بهترین کار ته کله چې حوصله وکړه خدای مهربان دی مشکلات به حل شي مونږ ته داسې نه شي چې خدای نه خواسته یعنې داسې کارو ته لاس ووي چې یا د سبب د دې مریضۍ شي په رواني تکلیف وخته شي یا خدای نه خواسته یو څه شی وخوري ځینې ښځې ما ډېرې لیدلې دي اته کورو کې اپین نه خوړل چې کله به ډېرې تنګ شي اپین به خوړلو، یا به دا د مږکانو دواګانې خوړلې، یا به خپل رګ د لاس غوڅولو. همدغه سې کیسونه ما ډېر زیاتې سمې دي. همدغه کارونه دي چې دا د ناکامو خلکو کارونه دي چې ماشینې بېځي بالاخره دوی په ژوند کې ناکامي کېږي. دا کار باید دوی ونکړي او ساده باید ورته وکړي، او د خبرو اته روزګار باید دی او حلار پیدا کړي کېدای شي خپل پلار کور سره د خبرو شریکې کړي، د هغو حمایت ترلاسه کړي، هغو مشرانې راشي د مشرانو سره کښېني تر څو د دې ستونزه حل کړي. نو همدغه لار ده، ځکه اوس موږ داسې نهاد نه په هغه ځای کې نه لرو چې د دوو ملاتړ وکړي. مجبور شي دا فامیلونه باید یې د پلار کور یې د مېړه کور د دوو ستونزې باید حل کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ژوندي اوسئ. خوره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 24 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.